تراویا زیات کسان پکې ووژل شول. د څلوېښتمې په مناسبت وسوه. په دې ولسي غونډه کې چې پرون مازدیګر د ښار په لوی صادق شهید لوبغالي کې وسوه، شاوخوا 10,000 کسانو ګډون کړی و. د دې ګوند یو مشر او ایالتي وزیر نواب ایاز خان جوګیزي د پښتنو پر مذهبي او ملتپالو ګوندونو غږ وکړ چې تر څو د ترهګرۍ په ضد سره یو نسي او یو څرګند دریځ ونه لري، په پاکستان کې به پښتانه همداسې په ترهګرۍ کې وژل کېږي.
پښتانه ته چم جوړ کړی دی، افغان ته چم جوړ کړی دی. دا د زړه په غوږو واوري چې نه مه پرېږدي تر دې درنې پیښې در روان. ټولو لیډرشپ ته د پښتانه ته دا وایو چې وخت راغلی دی چې پښتون به په یووالي ځان خلاصوي. شاوخوا یې تا ته اور بل کړی دی.
د پاکستان د سنایا مشرانو جرګې غړي سینیټر عثمان خان کاکړ تور پورې کړ چې په پاکستان کې پوځي نظامونو او د دې هیواد استخباراتي ادارو ترهګرۍ ته وده ورکړې ده. ده وویل تر څو چې په دې هیواد کې کورنۍ او بهرنۍ سیاسي تګلارې، منتخب حکومتونه او پارلمان جوړه نه کړي او په افغانستان کې لاسوهنه بنده نه سي، ترهګرۍ پای ته نه سي رسېدای.
د دې دهشتګردۍ سبب څه دی؟ قومي نابرابري ده. په سیاست کې د پوځ د انټیلیجنس ادارو دوامداره مداخلت دی. نتیجه دا شوه 70,000 کسان په ملک کې د دهشتګردۍ ښکار سو. اربونو ډالره تاوانونه وسو او د سوات 15,000 انسانان بې کور سو. د وزیرستان 15,000 انسانان بې کور سو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخه په خپل وینا کې وویل چې د کوټې په ملکي روغتون کې پر مدافع وکیلانو ځان وژونکی برید یوه پیښه نه وه، بلکې وایي دا د ترهګرۍ د هغې لړۍ یوه کړۍ ده چې له تیرو 1500 کلونو په پښتونخوا وطن کې روانه ده. محمود خان اڅکزي وویل د پاکستان په پښتني سیمو کې په تیرو 1500 کلونو کې تر 100,000 زیات پښتانه د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوي دي، خو وایي نور به د خپلو خلکو د وژنو اجازه هیچا ته ورنه کړي. ښاغلي اڅکزي په سیمه کې د بشپړ امنیت لپاره په افغانستان کې د روغې جوړې وړاندیز وکړ.
پاکستان حکمرانان که غواړي چې واقعي له افغانستان سره امن جوړ کړي، فضل الرحمن یې یو، اسفندیار خان یې دوه، سیاسیان یې دو، سراج الحق یې درې، بل څوک چې هرڅوک یا چې هغه یې څلور، دوی چې پرازي که دا روغه که دوی کول غواړي، که په درې میاشتو موږ نه وکړو زه پاکستان پرېږدم. پراره پاک ماسې د افغانستان د مسلې یوه لار د جنګ ده، یوه لار د روغې جوړې. که څوک د جنګ لار اخلي، دا د شپېته کاله اویا کاله چې پاکستان او افغانستان څه خالي کړې ده، دا به ګرده ایره کېږي، په لکونو انسانان به مري. او دا بیا نه ده معلومه چې پاکستان او افغانستان ګسر د ملکو په حیثیت پاتېږي که نه پاتېږي.
د دې ولسي غونډې په پای کې د قراردادونو په توګه د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د خپل ګوند د غړیو په شمول له ټولو ګډونوالو شپږ لوړې واخیستې چې ټولو خلکو ورسره بدرګه کړې او د عملي کولو ډاډ یې ورکړ. د له خلکو د خپلې خاورې د ساتنې، د ملت پالنې او په پاکستان کې له نورو قومونو سره د برابرۍ په اساس د اوسېدو او د جمهوریت د ملاتړ، د پاکستان په درو ایالتونو کې د ویشل شوې پښتني خاورې د یووالي، د قومونو د مورنیو ژبو د رسمي کېدو او د ترهګرۍ د غندنې او په افغانستان د لاسوهنې د مخنیوي لوړه واخیسته. په دې ولسي غونډه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو وروستۍ ځورونه په کلکه وغندل سوه او له مرکزي حکومت وغوښتل سول چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته ونه شړي او هغه چې راجستر نه دي باید راجستر سي او دلته ورته د کار کولو جواز پاڼې ورکړل سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
سید احمد سادات له کندهار خر په خپل اس ام اس کې لیکلی دي، اروپا ته مهاجرت د قبر ته د مهاجرت په معنا ده. تیر کال په کندهار کې د یوې کورنۍ شپږ غړي اروپا ته د مهاجرت پر مهال مړه شول. حیات الله بابکرخیل لیکي، امنیت خراب دی، جنگونه ډیر شوي، نو ځکه زه له افغانستان نه ځم اروپا ته. سعید همایون غورځنګزی د لغمان ولایت له دولت شاه ولسوالۍ څخه لیکي، له مهاجرینو غواړم چې د خپل هیواد مینه وپیژني. زه ډیر خواشینه یم چې افغانان په بهر کې بې ځایه مړه کیږي. مصطفی له زابله په خپل سمس کې لیکي، زما یو وراره له کوره ولاړ، درې میاشتې وروسته حال راغی چې هغه په اروپا کې په کوم سمندر کې غرق شوی. له ټولو افغانانو غواړم چې په افغانستان کې دننه گزاره وکړي. متی الله قاسمی له کندهار لیکي، زموږ زیات قریبان خپلوان پاکستان ته مهاجر شوي دي، خو اوس مشکلات ورته جوړ شوي، زیاتره افغانستان ته راغلي. له ټولو مهاجرینو څخه هیله کوم چې خپل وطن ته راشي. محمد صادق افغان د کندهار لیکي، ډیر زړه دردون کې پیښه و. د هغه ماشوم چې بهر په بهر کې خپل ژوند له لاسه ورکړی، خو څه وکړو، په وطن کې ډیر سخت حالات دي، مشکلات زیات دي. خدای دې دا وطن جوړ کړي. او نعمت الله له خوست نه لیکي، دوه کاله مخکې له وزیرستان څخه راکډه شویم، نه کور لرم او نه د کور کرایه ورکولای شم. په وزیرستان کې کرایه نه وه، خو له موږ سره په دې ځای کې هیڅ ډول کومک نه دی شوی او نه هم کار پیدا کولای شم. قدرمن اوریدونکو، راورسیدو د خبرونې وروستۍ برخې ته. تاسو توجه کوي د تاند څنګه اونیس پروګرام ته. ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ واوري.
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام دوستانو، په دې تاندې څانګه کې یو شمېر کتابتونونو ته ورغلی یو. په دې کتابتونونو کې ډېر داسې کتابونه هم شته چې کلونه کلونه یې چاپاڼې نه دي اړولي، دوړې پرې پرتې دي او لا هم لوستونکو ته منتظر ښکاري. له بهانو پرته افغان ځوانان ولې د مطالعې شیمنه لري؟
ټول افغانستان کې دوه اتیا عامه کتابتونونه لرو. ډېر شوق له مطالعې سره نه لري. زموږ نصاب بې خونده نصاب ده.
چې کله په لوستلو باندې عادت وکړي نو راغې هېڅکله بېکار نه پاتې کېږي.
مطالعه د یو تفریح په توګه کول پکار دي.
په دې خپرونه کې د همدې پوښتنې په ځواب پسې ګرځېدل یو. زه همایون هیواد یم. وای د یوې ټولنې پرمختګ د تعلیمي مرکزونو له حالت څخه هم معلومېدی شي. د هرې ټولنې خلک چې ښوونځي، پوهنتون او کتابتون ته ارزښت ورکړي، د مخکې تګ او ښه ژوند چانسونه هم لري. خو هلته چې تعلیمي مرکزونه خالي او خلک یې له کتاب سره علاقه نه لري، د پرمختګ څرک نه تر سترګو کېږي. په افغانستان کې چې د پخوا په پرتله د زده کړو لپاره شرایط ښه شوي، لا مو هم په کتابتونونو کې ډېر کم ځوانان ښکاري. د عامه کتابتونونو رئیس حمیدالله شهرانی وایي دوی اوس په ټول افغانستان کې دوه اتیا کتابتونونه لري چې په رسمي ساعتونو کې دروازې خلاصې وي.
د عامه کتابتون تقریبا 50 کال مخکې تاسیس شوی ده. موږ اوس مرکزی دفتر کې تقریبا شاوخوا 1.5 لک کتاب لرو. ټول افغانستان کې دوه اتیا عامه کتابتونونه لرو. ټول ولایتونو کې موږ کتابتون لرو، خو ځینې ولسوالیانو کې هم لرو. موږ سره تقریبا شاوخوا 1.5 خصوصي کتابتونونه ثبت ده، خو 1.5 ځینې کتابتونونه هم شته چې موږ سره ثبت نه ده.
د عامه کتابتون ترڅنګ په کابل پوهنتون کې هم یو لوی کتابتون شته چې د دې پوهنتون په ډېرو پوهنځیو کې څانګې لري. د کابل پوهنتون د مرکزي کتابتون مشر حبیب الله المر جهانیار د دې پوهنتون د کتابتون په اړه راته غږېدلی.
لاس څانګې لرو چې ریفرنس، افغانستانشناسي، مجلات، توزیع، شعبه مسلکی ده چې کتابونه پکې راځي. د کتلاکی اداري بخشونه هم دي او نور درې بخش بل ده چې د نړیوال بانک ده چې هغه پکې کمپیوټر انتنه سره وصل ده او ماسین کولای شي چې تحقیق وکړي. او نور موږ تقریبا 300 کتابونه لرو مختلف رشتو کې.
ځوانان د مطالعې د نه کولو په خاطر ډېرې بهانې جوړوي. څوک وایي کتابونه نه لري، بل وایي مصروف دی، وخت نه لري، او همداسې نور ځوانان نورې بهانې کوي. خو اوس چې کتابونه او کتابتونونه ډېر دي، دغه بهانې مناسبې نه ښکاري. د کابل پوهنتون استاد اجمل ښکلی د مطالعې د نه کولو یو شمېر نور علتونه راته وایي.
په خپل محصلین داسې فکر کوي چې ګنې کتابخانه یعنی میوزیم، یعنی داسې څیز چې زاړه شیونه پکې پراته دي، د نوې زمانې دپاره په درد نه خوري که نه. دویم علت یې زه فکر کوم چې انټرنیټ دی. سره د دې چې د انټرنیټ مطالعه هغومره سودمنه او ګټوره نه وي لکه د کتابتون او نه دومره مستنده وي، بل علت دا هم ګڼل کېږي ټول تحصیلي سیسټمونه او تعلیمي سیسټمونه داسې نه دي چې استاد محصل مجبور کړي یا نصاب محصل مجبور کړي یا بل او محصل کتابتون ته لاړ شي. له ذهني پلوه هم انسان مثلا ډېر تفریح طلب شوی دی. مثلا انټرنیټ کې کېدای شي خواله رسنۍ وي کې ډېر مصروف وسي یا بل وسي یا بل، نو دغه تفریح هیڅ هم یو علت ګڼل کېدای شي چې موږ کتابتونونه ته نسو. عامه وضع چې مثلا خبرونه راځي، بی امنی وي، نو کله چې بی امنی وي پخوا چې امن و، پخوا چې خلکو د اطمینان احساس کاوه، دغه ته په اسانه پام کېده کتابتون ته، د کتاب لوست ته، مطالعه ته.
د عامه کتابتونونو رئیس حمید الله شهرانی هم منی چې ډیر کم ځوانان کتابتونونو ته ورځي. هغه د مثال په ډول د عامه کتابتون په اړه وویل چې د کابل په زړه کې ودان دی، خو د ورځې 200 کسان ورځي. په داسې یوه ښار کې چې د وګړو شمیر یې له 5 میلیونو څخه اوړي، آیا دا د تعجب خبره نه ده چې همدومره خلک د کتابتون ته ورشي؟
ډیر کم ده، 10% ته نه راځي. متاسفانه کیدای شي افغانستان وضعیت د کتاب لوستلو د مطالعې په اړه په ټول نړۍ کې اس بل ملک سره مقایسه نشي، ځکه دلته وضعیت متاسفانه ډیر بده.
د کابل اوسیدونکي مینوای ډیری ځوانانو ته کورنۍ او استادانو د مطالعې لارښوونه نه ده کړې، او بل دا چې ډیر یې د مطالعې له خوند څخه خبر نه دي، ځکه خو په کتابتونونو کې نه ښکاري.
دوی تللی نه دي چې لیدلی نه دي، سمه مطالعه یې نه ده کړې. د اول نه دوی ته سمه لارښوونه نه ده شوې که نه، چې دوی اول نه مثلا مور پلار یې هم دوی ته تشویق کړي، بغیر د دې نه چې د مکتب د ښوونځي کتابونه ورته وایي چې دا سمه لوله اول نمره شي، داسې اضافي معلومات نور نه دی ورته ویلي، چې یعنی دا هم زده کړه، دا هم د ژوند لپاره اړینه.
پخوا دا خبره ډیره کېده چې په افغانستان کې د سواد کچه ټیټه ده، ځکه خلک مطالعه نه کوي. خو اوس چې د سواد کچه لوړه شوې، بیا هم ډیر زده کوونکي او محصلان مطالعې ته وخت نه باسي. له مطالعې زړه توري وي او امتحانونو ته په جبر او نه زړه درس وایي. ګلنبی فضلي دغه ټوله پړه پر نصاب راچوي. هغه وایي زموږ نصاب بې خونده، سخت او بې نویو معلوماتو دی. ډیری زده کوونکي فکر کوي چې نور کتابونه به هم د نصاب د کتابونو په څیر وي، ځکه خو یې نه لولي.
زموږ ځوانان ځکه ډیر شوق له مطالعې سره نه لري، زموږ نصاب بې خونده نصاب ده، ټول موضوعات زاړه او سخت دي. نو محصلین ځکه نور مطالعې ته مخه نه کوي، کتابتونو ته نه ځي. دوی دا فکر کوي چې ټول کتابونه به همداسې بخواندوي، بیا همداسې به بېمازي وي، نو ځکه ډېر مطالعې سره شوق نه لري.
د استاد اجمل ښکلي په باور ځیرک انسان هغه دی چې ټولې تمې له خپل ځان څخه ولري. هغه وایي هر سړی باید له ځانه دا پوښتنه وکړي چې دی ولې مطالعه نه کوي.
مثلا د کوم مضمون تشه چې دی انګیري چې دغه استاد ما ته دا ونه وایو، یا مثلا دغه تشه زما پاتې شوله، ما پوره ونه لوستلی شو دا مضمون، نو هغه دې په ازاده مطالعه باندې ډکي. د انسان فطرت دی چې کله مسؤلیت احساس کړي نو باید ځان ته هم جواب ووایي چې ولې ما مطالعه ونه کړه. نصاب هم نیمګړتیا لري، افغانستان حالات داسې دي. خو ستا مسؤلیت دا دی چې خپلې کم ضرورتونه دي، د مطالعې کمې تشې دي، د هغې دپاره په لارو چارو باندې فکر وکړي، خپل وخت ضایع نه کړي، کتابونو پسې وګرځي چې کوم کتاب ورته مناسب ښکاري، ضرورت یې وي او ښه خوند ورکوي، هماغه د انتخاب کې واده اخلي.
رازیه وایي که ځوانان له مطالعې سره ځان عادت کړي، بیا به هر وخت زړه کېږي چې مطالعه وکړي او ځان بیکاره پرې نه ږدي.
صحیح خوښېږي، باید اول هغه ولولي، نو چې کله په لوستلو باندې عادت وکړي نو هغې هېڅکله بیکار نه پاتې کېږي. تل یعنې زړه یې غواړي چې باید یو څه ووایي، یعنی مجبور کېږي خپله ذهن او هغه دې ته مجبوروي چې هغه باید مطالعه وکړي. اوس زم دغسې شوی یم چې کله شی نه لولم، یعنی ماته بیخي ځان بل رقم ښکار کړي، یعنی مجبور یم چې باید یو شی ووایم.
کتابونه دریابونه دي، او په دې دریابونو کې لمبېدل هنر غواړي. دا هنر په ډیر تکرار سره هم خپلې دی شي. مینوای لومړی مطالعه نه کوله، خو اوس دومره په کتابونو مینه شوی چې نیمه شپه هم راپاڅیږي او مطالعه کوي.
ګریس مشاقونه ورسره، اما وخت چې کله سازان را دی دا نه کړی چې دا کتابونه ولولې.